السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې د درېو نه تر څلورو بجو په دې غړې کې ز منوشا ستاسو قربایم د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمیر کورنی سیمې زونړیوال رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې د موسیقي هفتوار خبرونه سندرې جادوګری اوریدې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمون همکار عبدالحقا کړي وړاندې کوي
ترکیه د پاکستان وزیر اعظم لنن زخه د چندرې ورځنی سفر پیلوي د طالبانو سرچینې وايي د افغانستان له بګرام او نور زندانونو یې د درو مخکچان په ګډون یو لس غړو کوشش سوي دي ریپورټونه وايي په شام کې د ترکیې له پولیسو سره نږدې ځای پر ځای سوي امریکایي ځواکونو د سیمې وتل پیل کړی دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لنن د چین درې ورځنی سفر پیلوي د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي عمران خان به په دې سفر کې د چین له مشرتابه سره پر سیمه ایزو او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي نوموړي به د چین له ولسمشر شي چینګ پینګ او وزیر اعظم له لی کینګ کیانګ سره جدا جدا لیدکاته وکړي خبر زیاتوي چې عمران خان به په زراعتي او صنعتي څانګو کې د همکارۍ ترڅنګ له چیني مشرتابه سره له چیني په د چین پاکستان اقتصادي رادارې سره د تلول پروژو پر پراخولو خبرې وکړي دا په تیر یو کال کې د وزیر اعظم چین ته دریم سفر دی د پاکستان پیپلز ګوند او امنیشل پارټي غوښتنه کړې چې اپوزیشن ګوندونه دي د جمعیت العلماء اسلام لخوا د ازادي مارچ پر نامه تر اعلان کړي لاریون وړاندې غنو ګوندي ځغونډه وکړي د خبر د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلال بوټو زرداری او د امنیشل ګوند مشر اسمند یار ولی خان پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال کړي ده د امنیشل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین په دغه خبري غونډې ته پرون وویل
آزادی مارچ نه اڑان دی یو غونډه دی راوبل لشی چې پکې تګلارې جوړ کړو چې مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او کارکونان په څه ډول ګډون کوي حکومت غواړي چې اپوزیشن تقسیم شي خو موږ بخپل اتحاد ماتې دوته نه پریږدو موږ ټول نوی انتخابات غواړو خو د فوس په نگرانۍ کې نه
د پداسي حال کې د چمولانه فزرمان د اکتوبر پر 8مه د حکومت پر ضد د ازادي مارچ په نامه د اسلام آباد پر لور د لاریون او هلته د پرلت اعلان کړی د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف وفاقي حکومت وايي اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلي په ټولو لپاره احتجاجونه کوي د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتي کمیشن هغه فیصله ځنډولې ده چې لمخې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری نه اهله ګرځول شوی وو د سپریم کورټ درې ججان نن په اسلام آباد کې د قاسم سوری پر درخواست حکم جاری کړ عدالت د الیکشن کمیشن لوري د هغه د چوکۍ د خالی کېدو نوټیفیکیشن هم معطل کړ سپریم کورټ فریقین ته پر راتلونکي اورېدنې کې د حاضرېدو حکم ورکړی دی عدالت انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې د کوټې 215 شپږم حلقې د انتخاباتو شیډول دی نه اعلانوي د پاکستان وزیر اعظم نن غریبانو ته د مفتو خوړو ورکولو د پروګرام پرانیسته وکړه د احساس سیلانی لنګر په نوم د سکیم په هیواد کې د غربت د مخنیوي د پروګرام برخه ده د احساس پروګرام مشر ډاکټر سانیا نشتر پرانیسته غونډې ته ویل چې په ټول پاکستان کې په 112 لنګرونه خلاصوي پر دې مکه یو شمېر غریبانو ته ډوډۍ هم ورکړه سوچ په کې زیاتره پښتانه ول نو ځکه ډاکټر سانیا نشتر د حاضرونو په اجازه ناستو کسانو ته په پښتو کې هم یو څو خبرې وکړې هغه وویل
وزیر اعظم صاحب راغلے دے مونگ سرا ناس دے ادے بیا بیا مونگ تدا وینا کئی چی داسو دا پناگا دا لنگر دا زر کلاو کے چی دا خلقو دا تکلیف نہیں چی خلق مڑک کے کا روٹے ہو پوری او دا انشاءاللہ بٹول پاکستان کے مونگ جوڑا ہو
عمران خان غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې حکومت یې د پخوانیو حکومتونو په مقابله کې پر ولسي خیر شګړې زیاتې پیسې خرڅ کړې دي په خبر پښتونخوا کې معلومات د لارسرسي کمیشن وایي تر اوسه له سرکاري محکمو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره 14,000 درخواستونه ورکړل شوي دي کمیشنر ریاض داوزي پرون مشال لري ټول چې په ورکړل شوي درخواستونو کې پر 9% عمل شوی دی
پاګی کې 5000 تنانو ته چې دینو ترلاسه شیو 5000 تنان بیا راغله دی کمیشن ته صرف 2202 هغه تنان دي چې دا غي کیسونه لا روان دي او نور ټولو ته معلومات ترلاسه شوی دی 96% تنانو ته په دې کې شپږ فیصد چې دینو امرمنی شامل دي
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2013 کال کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور کړی و چې له دې بیا یوه میاشت وروسته پر قانون د عمل کولو د څار لپاره کمیشن هم جوړ کړل شوی و. دا قانون د هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د حکومت او سرکاري ادارو په اړه چې کوم معلومات غواړي د هغو په اړه اړوندې ادارې یا محکمې ته درخواست ورکړي. د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو یې د درو مخکشانو په ګډون یوولس غړي خوشي شوي دي. نور لوړ پوړو طالب چارواکو د اکتوبر په شپږمه د نوم نشودو په شرط مشال ډي ټول د خپلو ملګرو په بدل کې درې هندي انجینران خوشي کړي دي. د دوی په خبره په خوشي شوو طالبانو کې د دې ډلې د مشر مرستیال سراج الدین حقانی خوریه عزیز الرحمان چې د احسان الله په نوم پیژندل کېده. د طالبانو په واکمنۍ کې د کونړ پخوانی والي عبدالرحیم او د نیمروز پخوانی والي مولوي عبدالرشید هم شامل دي. طالب سرچینو له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د 2013 کال په مې کې اووه هندي انجینران له بغلانه تښتول شوي ول چې د هند بهرنیو چارو وزارت په وینا یو یې د 2019 کال په مارچ کې خوشي شو. د هغو انجینرانو د تښتولو زماري هیڅ چا نه منلې خو افغان حکومت یې تور پر طالبانو پورې کړی و. نیو ډیلي او کابل د هندي انجینرانو او طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه لاس نه دی ویلي. ریپورټونه وایي په شام کې ترکیه له پولیسو سره نږدې ځای په ځای شوي امریکایي ځواکونو له سیمې وتل پیل کړي دي. دا له هغه وروسته ده چې امریکا اعلان وکړ چې د شام په شمال ختیځ کې د کورتیانو په مشرۍ ځواکونو پر ضد ترکیه لخوا د کېدونکو عملیاتو برخه نه جوړیږي. رویټرز اژانس د ناپیژندل شوي امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې امریکایي ځواکونو تل ابیات او راس العین کې دوه څارګري پوستې خالي کړي. د شام د جګړې د څار برتانیا میشتې ادارې سیرین ابزرویټري اف هیومن رایټس هم تصدیق کړي چې امریکایي ځواکونه دغه دوه مهم ځایونه خالي کړي دي. ترکیه له څو میاشتو راهیسې د شام په شمال ختیځ کې د عملیاتو دړکه ورکوي چې په وینا یې هدف یې یو خوندي سیمه رامنځته کول دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت پرون ویلي چې هلته تر یوې اونۍ لا هم کم وخت کې د حکومت ضد احتجاج په مهال د اتو امنیتي عسکرو په ګډون د وژل شو شمېر یو سل څلور ته رسېدلی. د یاد وزارت ویان سعد مان ویلي چې په بغداد او شمېر نورو ښارونو کې د دې احتجاجونو په ترڅ کې شپږ زره یو سل اووه کسان ټپي شوي چې تر دوله سوه زیات پکې امنیتي عسکر شامل دي. سعد مان ویلي چې مظاهرچیانو د سیاسي ګوندونو د اتو مرکزونو په ګډون په یو پنځوس ودانۍ اور پورې کړی دی. خبرونه پای ته رسېدل. احمد الله د موسم کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 1.55 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ 40 پیسې او 1.93 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.01 روپۍ 10 پیسې او 1.01 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 55 پیسې او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو چلیری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 شو کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او سباني موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورید. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د چین په سفر روانيږي. له اسلام آباد تازه حال اخلو. د پاکستان پیپلز او عوامي نېشنل ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې ملاقات کړې چې په کې یې د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په احتجاجي مارش خبرې اترې کړې. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري معلوماتو ته د رسائی د کمیشن غړی ریاض داوودزی وای په دې لړ کې جمع شوې نیمایي درخواستونه بې جواب پاتې دي.
اوس پوری سورل زر خلکو معلوماتو د پاره درخواستونه ورکړي دي. پاغي کې وو زر تنانو تجدیدو تر لاسه شي وو زر تنان بیا راغ دي کمیشن ته.
او د اورګزو ځای مشران وای د قبایلی زلو د پرمختګ لپاره اعلان شوی پیسې څه شوی.
مسره جبا وغات ار کال باندې تا ته 100 ارب روپی ملایيږي. ملک ډنګ ده یو کیسه سہولت ورکی نشته. ا پیسې مو خوب کې ونه کاته.
یو شمیر نور رپورټونه لرو او د روانې غړې په دوی منی مای کې با سندره جادوګری هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ وشي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن چین ته سفر کوي. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکل. طاهر خان صاحب، سلامونه مو قبول کړئ. د دې سفر په اړه څه تفصیلات لرئ؟
ډیره مهرباني تاسو د سفر په اړه باندې. خو عمومي اکثر کې داسې سفرونه وي نو د پاکستان خارجه وزارت دغه په اړه باندې بیانیه خپروي، تفصیلات ورکوي، لیکن دا واحد سفر دی چې نن شروع کیږي. لیکن خارجه وزارت تر دې وخت د سفر په اړه باندې بیانیه نه خپره کړې. چې د اکتوبر په دریمه باندې ذکر د خارجه وزارت بریفینګ مو سپوس هم شو، لیکن معلومات نه ورکړي. البته دلته یو وزیر تور د مخ یو خبري کانفرنس کړو، هغه لیک تفصیلات ورکړو چې وزیر اعظم به د چین په سفر کې یو کوچنی مشرانو سره داغي صدر سره او چې وزیر اعظم دې هغه سره ملاقاتونه کوي. او بل خبره دې دا کوي چې د کم سی پیک دی د پاکستان چین د اقتصادي دار چې دار اداري دار چې دا سدې هغه توسي په باندې خبرې کیږي. او بیا دا چې کوم ځای مرحله ده چې هغه کې بیا زراعت دی او دغه رنګ صنعت دی هغه شیانو باندې به خبرې کیږي. او بیا دا هم ویلي شوي دي چې وزیر اعظم به په بیجنګ کې د چین او پاکستان د تاجرانو د دې فورم چې دی هغه ته هم وینا کوي. نو دا تفصیلات دغه ته شي، لیکن ډیر زیات نه شي. او سفر په تاسو کې وخت کیږي چې دا سی او تاسو د مخکې کې ذکر وکړو دا سی ته
او
دا لګ دو شوی دی
او دا پښتنه
نه دی څنګه چې په ماضی کې وو.
بالکل طاهر خان صاحب، هم دغه پوښتنه لږ په وضاحت سره غواړم چې تاسو جواب کړئ او خپل تبصره پرې راته وایي چې دې کې د تحریک انصاف حکومت چکلن راغله. دوی ځنې وخت څخه خبرې هم کړې چې په دې منسوبه کې ځنې شامل کارونه د سیدی چې پاغه باندې په کار سره د دوباره غور وشي. نو تاسو څه تجزیه ده چې لکه دغه باندې هم خبرې کېدې شي؟
زما نظر دا دی چې دا به د خبرو یو مهمه موضوع وي، ځکه چې دلته چینایانو سره موږ په اسلام آباد کې داسې وینو خبرې ورسره کوو. نو هغې ډېر زیات خوشحاله نه ښکاري او دا هغې دا نظر دی چې دا لږ سلو شوې ده، هغه رنګې فعال نه ده څنګه چې په ماضي کې. لیکن حکومت اکثر دا خبره نه مني. حکومت دا وایي چې هم هغه رنګې څنګه چې پلان شوي دي، پروژه پروجکټونه منصوبې هغه هم هغه رنګې روانې دي. لیکن دا ضرور ده چې هغه رنګ د سی پیک هغه رول چې وکړم وو یا په دې باندې بکار وو په بیا کې به هغه رنګ نه دی. بیا یو تقریبا یو میاشت مخکې یو ډېره مهمه منصوبه چې د سکر او ملتان ترمنځ چې کوم موټر وی وه د هغې افتتاح وشوه. هغه ډېره لویه منصوبه ده او د هغې د وخت نه مخکې مخه پوره شوه، لیکن د هغې هغه پرانسته چې وه په داسې انداز کې اوسوه چې لکه بالکل په دنیا کې به هغه رنګ را نغله. دلته دغه مې یو سوچ چې ځینې شیان اوس د حکومت له خوا داسې دي چې هغه ته ډېر زیاته کوریج او دغه نه پیدا کیږي. دا خپل خپل توضیح خلک ورکړي چې دا کار به ولې دي. څوک دا وایي چې دې شي نه غواړي چې دا ډېر زیاته هایلایټ شي. خو بهرحال دا خبره خو دا خلک د دې اپوزیشن هم کوي چې د سی ټیک منصوبې لګي سلو روان دي.
سمه ده. ډېره مننه طاهر خان صاحب. د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان ور سره چې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نن شروع کیدونکو درې ورځنی سفر په اړه تفصیل راته راک.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره ملاقات وکړ او پکې یې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا اعلان شوی په د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک په اړه خبرې وکړې. دا ورسره له هغه چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د روانې میاشتې په 28مه به اسلام آباد کې احتجاجي مارچ کوي. حکومت ویلي دی د اپوزیشن ګوندونو په فشار کې به نشي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اکتوبر په شپږمه په اسلام آباد کې د بلاول بوټو زرداری او اسفند یارولی خان ترمنځ شوې ملاقات وروسته فرت الله بابر او میا افتخار حسین ګډې خبری غونډې ته وینا پر مهال د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان په کولو سره وویل د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند مشرانو په دې اتفاق وکړو چې ازادي مارچ نه وړاندې د ګڼګوندیزه یا د رهبر کمیټې غونډه راوبللی شي چې مارچ به په څه ډول مخ په وړاندې بوزو او تر کم حده تللی شو. د ذکر ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر وویشتمې نېټې راهسې د حکومت په ضد اسلام آباد طرف ته د مارچ کولو اعلان کړی دی او وینا یې وه د زر پاسېدو په نیت اسلام آباد ته نه دی روان. که حکومت یې د مارچ ودرولو کوشش وکړو نو ټول ملک به جام کړي. خبری غونډې ته میا افتخار حسین وویل د دوی دا وړاندیز چې ازادي مارچ نه وړاندې یوه غونډه دې راوبللی شي چې پکې تګلاره جوړه کړو چې مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او کارکنان به په څه ډول ګډون کوي. حکومت غواړي چې اپوزیشن تقسیم شي خو موږ به خپل اتحاد ماتېدو ته نه پرېږدو. موږ ټول نوي انتخابات غواړو خو د فوز په نگرانۍ کې نه. موږ الیکشن کمیشن ته په لیکلي بڼه ورکړي که انتخابات بیا د فوز په نگرانۍ کې کیږي نو نتیجه به یې همهغه راوسي کومه چې د 2013 کال د انتخاباتو راوتلې وه. نو موږ پاکې رڼې او د فوز د مداخلې نه په غیر انتخابات غواړو. د پاکستان مسلم لیگ نن په ګډون نور اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلي شوې وه خو الیکشن کمیشن او حکومت دواړو دا تورونه پر ردولو سره ویلي وو انتخابات پاک او شفاف شوي وو. خبري غونډې ته د فرت الله بابر وینا وه موږ ټول د اپوزیشن برخه یو او د خپل منځي ملاقاتونو دا لړۍ به همدا شان روانه وي. موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او اپوزیشن ګوندونه د دې حکومت خاتمه او د نوو غیر جانبداره انتخاباتو غوښتنه کوي. موږ ټول په دې متفق یو چې په ګډه سره به دا حکومت کور ته لیږو ځکه چې دا ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دی. بلخوا مولانا فضل الرحمن او د ګوند نور غړي وایي ازادي مارچ لپاره ورکړل شوی تاریخ حتمی دی او په 28 اکتوبر به د ټول ملک نه قافلې اسلام آباد طرف ته روانېږي. د مولانا فضل الرحمن د مارچ په حقله پرون د اتوار په ورځ په لاهور کې د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری رسنیو ته وویل نوموړي همیشه د خپلو ګټو لپاره سیاست کړی دی خو دا ځل به یې قام په خبرو کې ناراضي او د فضل الرحمن مارچ به د ناکامۍ سره مخ کیږي. د نوموړي وینا وه اپوزیشن لخوا د انتخاباتو غوښتنې هیڅ جواز نه جوړیږي. حکومت به خپله موده پوره کوي نو دوی دې تر 2023 کال پورې انتظار وکړي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خو اختیار اغله
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په 2014 کال کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور کړی و. په دې صوبه کې د معلوماتو ته لاسرسي کمیشن وایي تر اوسه پورې ورسره د بیلابیلو محکمو معلومات ترلاسه کولو په مد کې 14,000 درخواستونه جمع شوي دي چې تقریبا 96% باندې عمل شوی دی. په دې اړه د عبدالحق کاکړ رپورټ کې تفصیل اورو.
شاوخوا شپږ کاله پوره کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور شوی او په دې د عمل کولو د څار لپاره یو حکومتي کمیشن هم جوړ شوی دی. دا قانون هر شهري ته د حق ورکوي چې د حکومت او سرکاري ادارو په اړه څه معلومات پکار وي دغه په اړه د اړوند ادارې یا محکمې ته درخواست ورکړي. ریاض داوودزی د کمیشن یو کمیشنر دی. نوموړي پرون مشال ریډیو ټول چې په تیرو شپږو کلونو کې چې کم 14,000 درخواستونه ورکړل شوي په هغو کې سرکاري محکمو 9,000 درخواستونو ته جواب ویلی خو پاته نور کمیشن ته غوړول شوی دی.
اوس پورې 14,000 خلکو چې دی نو هغه معلوماتو د پاره درخواستونه ورکړي دي. پاغي کې 9,000 تنانو ته چې دینو ترلاسه شي 9,000 تنان بیا راغلي دي کمیشن ته او کمیشن هم چې دینو څه کم 9,000 تنانو ته صرف 202 هغه تنان دي چې دا غي کې سونه لا روان دي او نور ټولو ته معلومات ترلاسه شي دي 96% تنانو ته. په دې کې شپږ فیصد چې دینو هم مرمنی شامل دي.
ریاض داوزی وایي چې زیاتره درخواستونه د پرمختیایي کارونو، تعلیم او صحت څنګه پاړه دي، خو ورسره له پولیسو او آن له هایکورټ هم معلومات غوښتل شوي دي. په 2013 کال کې د مرکز او صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمې یعنی فاټا او پاټا په خیبر پښتونخوا کې زم سوي وي. ریاض داوزی وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر زم سو سیمو هم لاګو سوي دي او د هغه سیمو خلک هم اوس درخواستونه جمع کوي.
د ملکن نه خو ډیر زیات تنان راځي، شمالي وزیرستان نه هم راغلي دي، خو دې کې بس یو وړه غونډه مسله ده چې هغه زمونږ سره روانه ده. مونږ د ټولو ډیپټي کمشنرانو ته خطونه خو مخکې استو او هغه ته مونږ چې تاسو مونږ ته هغه ټولو محکمو تاسو پروفارما مستو چې مونږ ته تاسو راوسته وي، تاسو ته څونه خلکو درخواستونه ورکړي دي او څومره معلومات تاسو ورکړي او څومره تاسو ورکول غواړي یا به ورکوي. نو مونږ ته تر اوسه پورې یو درزن خوراغلی دي، نو کېدی شي چې دسمبر پورې مونږ ته د غټول معلومات ترلاسه شي. خو خلک روان دي او درخواستونه ورکوي.
ریاض داوزی وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون کې دا خبر هم په پام کې نیول شوی چې کڅوک لیک لوست نه سي کولای سي درخواست ورکړي.
د قبایلی سیمو خلک چې د صرف اغه دی یو لفظ استعمالوي، نو اغه دی ورسره دا وایي چې مونږ ته د آر ټی آی د قانون لاندې دا معلومات را پی یو ته قانون په دې مجبوره کړی دی چې که دغه سړی لیک لوست نشي کولای نو دی به اوري او دی به ورل لیکي. او په دې قانون کې دا دی که کومې ادارې خپل پی یو نه جوړ کړي نو د اغه ادارې سربراه اتوماتیکلی چې دینو دا پی آی یو وی پبلک انفارمیشن افیسر وی دی ورته کینی دی ورته د آر ټی آی د قانون لاندې ماده دا معلومات را کاغه ورته وی چې درخواست را دی بوتی ز نشم لیکه ماته ولیکا ابه ورته لیکي که اغه سره دغه معلومات نه وی بل ادارې سره نو د رهنمایي وکي.
ریاض داوزی زیاته کړه کمیشن پلان لري چې په قبایلی زلو کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پاړه په خلکو کې د پوهاوی لپاره په راتلونکي اونۍ کې کمپاین پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د اورګزو مشران وای حکومت خپل هغه ژمنې نه پوره کوي چې د دوی د سیمې له خیبر پښتونخوا سره په ورګډولو پر مهال یې کړې وي. دوی وایي چې بنیادی سہولتونه نه لري، خو په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو استازي بیا ویلي حکومت به زر د دې ضلع پرمختګ ته پام وکړي. د ممتاز بنگش رپورټ کې نور حال اورو.
د میزنی اورګزو یو مشر ملک عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت ویلی و چې د سیمې پرمختګ لپاره به 100 ارب روپۍ ورکړي، خو دا ژمنه لا تر اوسه پوره نشوه.
ځانکې دو په وخت کې موسره ژبه وګاڅه آر کال باندې تا ته 100 ارب روپۍ ملایيږي. ملک ړنګ ده، یو کیسه سہولات ورکې نشته. ا پیسې مو خوب کې ونه کاته، مو دا جړاو کو د حکومت نه.
یو بل مشر ملک فرخمین مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو او هسپتالونو ودنۍ ورانې پرتې دي. په سیمه کې د ژوند بنیادی اسانتیاوې د نش برابر دي، خو حکومت د دوی ستونزې هوارولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي.
افری ایجنسی کې چې څوره نقصان شوی دی، نن طریقه پورې حکومت یوې خبرې د مو غور نه دی کړی. او روډونه مړنګ دي او هسپتالونو هیڅ غور نشته، د سکولونو مې هیڅ غور منشته.
د مشرانو غوښتنو په اړه چې موکل او رګزونه د صوبای اسمبلی غړي غازی غزن جمال نه وپوښتل، نو د مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له اړخه چې په وروستیو کې د قبایلي سیمو سره کومې ژمنې شوې وي هغه به زر ترسره شي، ځکه چې دوی ته اوس فنډونه ورکول پیل شوي او په سیمه کې د سکولونو او هسپتالونو حالات به اوس ډیر ښه شي.
د قبایلي علاقو سره څه کم وعده کېدې سمو به د ان اف سي کې 3% درکو، هغه 100 ارب روپۍ جوړېږي. زمون تر سالانه به مخکې 100 ارب ملاوي دي، اوس به د 100 ارب نه 500 ارب ملاوي کی. هغه د کال په بجټ کې 54 دی، نو انشاءالله دا رفتار څه کم دی. د سکولونو هسپتال سره جوړېدلو هغه به اوس زیات تیزی کېږي، چونکه مونږ سره اوس فنډونه زیات شوي دي.
د یادونې ده چې قبایلي سیمې په صوبه کې ورګډولو پر مهال مرکزي او صوبایي حکومتونو بیا بیا ویلي وو چې د قبایلي ضلعو پرمختګ لپاره به بیډندي ګامونه پورته کړي او دغه شان به د دې سیمو خلک د صوبې نورو ضلعو په شان د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی ولري، خو لا تر اوسه د اورګزو خلک د دې اسانتیاو نه بې برخې دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
هلته پرون د سواد په منګوره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې غونډه شوې چې پکې د پښتنو په تاریخ، کلتور او د هغوی د خیر ښېګڼې لپاره د باچا خان په مبارزه خبرې شوې دي. تفصیل یې له سواد نیاز احمد خان راکوي.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن سوات څنګه تر سوري لاندې جوړ کړی شوی غونډه کې د پښتنو په تاریخ او د باچا خان په سماجی کارونو تفصیلي بحث پروفیسر محمد پرویز شاهین وکړو. دوی ویل چې پښتانه د زرګونو کالو راسې خپل کلتور لري، خو دغه کلتور د نوي وخت مطابق پرمختګ ته نه دی پرېښودی شوی. دوی ویل چې باچا خان په خپل وخت کې پښتنو ته یو فکر ورکړی.
په 1921 کې باچا خان لږ ډېر بوټي نه لري، اخو استاد کیږي، اخو رساله وباسي، دغه مشاهده کوي د قام اصلاح، دغه خورلو له برخه غواړي سروي کله جیل اسی تاسو یو سړی ته وګوره.
اونډه کې د سیمې ظلمو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون وکړو او ډېر په غور سره دغه خبرې واورېدې. په کې سوالونه هم وکړای شول. د خوازه خیلی سره تعلق لرونکي یو استاد او مدني فعال سلمان منصب رستا په دا اړه مشال ریډیو ته وویل،
ما په نوې داس لیکل چې د سوات کم سټیټ چې و ریاست چې و ردی جبه چې ونه پښتو و، نو د شاین سیب نه مې دا اوریدل چې دغه جبه چې ده نو بچا سیب یا ولسوات چې کوم نغیم د بچا خان په وینا باندې چې ونه د جبه سرګاری جبه ګرځولې و.
د منګوري سره تعلق لرونکي خبريال او د پښتو جبه ادبي وی پانه چلونکي اسمت علي اخوند زیاته کړه چې اسی هر زری د پښتنو لپاره ډېری ګټورې دي.
نن چې کوم پروګرام او کوم سټڈی سرکل چې هغه کې کوم بل مچ یو پر وشاین صاحب هغه د پښتنو د تاریخ په حوالہ باندې به خصوصا د سواد په حوالہ چې کوم خبرې وکړلې زموږ لپاره نوې ځکه وي چې ریباس سیزن نمنګ نوې خبر، نو که داسې خبرې او داسې سټڈی سرکل یا داسې غونډې را جوړ شي زموږ نوې نسل چې دی زموږ پښتانه چې دي هغه به د خپل تاریخ نه او د خپل کلتور نه او د خپل مشرانو نه خبر شي.
د غونډې تابع کوونکی د باچا خان سکول پرنسپل مهناز وای چې دوی دغه موضوع د بحث لپاره ځکه خوښ کړه چې دوی ته د باچا خان د سیاسي کردار نه علاوه نور معلومات هم ترلاسه شي.
خدای خدمتګار تحریک او د پښتنو لپاره د تعلیم چې کوم جدوجهد باچا خان د نسل کالم مخکې شروع کړی و دا غي بنیادی مقصد هم دا و چې دا غي نه د خلک خبر هم شي ګنه ځکه چې موږ د باچا خان نوم مورو نو هغه د سیاست نه علاوه هم باچا خان یو ځان نه جدوجهد و چې د شلو کالو په عمر کې هغه شروع کړی و.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې بنګوره کې د هرې میاشتې په وړمۍ اتوار هم دغه رنګه غونډې تابع کیږي چې پکې د پښتنو اتلان او د پښتو کتابونه د بحث موضوع وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان احتساب ادارې مشر د هیواد د سوداګرو لخوا په نیب لګول شوي تورونه بې ځایه بللي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان سوداګرو د هیواد وزیر اعظم او پوځ مشر سره په ملاقاتونو کې تور پورې کړ چې د نیب د مداخلې له وجې یې سوداګریزې هلې ځلې متاثره شوې دي. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ درکوي.
د احتساب قومي ادارې نیب مشر جسټس جاوید اقبال پرون په اسلام آباد کې سوي خبري کانفرنس په اصل کې هغو پوښتنو او اندېښنو ته جواب ویلو چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ادارې د رول په اړه راپورته سوي دي. بحثونه له هغه وروسته تاوده سول چې کله د پاکستان مطبوعات ولیکل سوداګرو د تیرې چهارشنبې په ورځ د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ملاقات کې شکایت وکړ چې د احتساب ادارې نیب له وجې کاروبار زیانمن سوی دی، خو په خبري غونډه کې جاوید اقبال دا تورونه به اساس وبلل او ادعا وکړه چې هڅه کوي د سوداګرو لپاره یو ښه معاشي چاپیریال رامنځته کړي. نوموړي وویل چې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده.
موجودہ بزنس کے حالات کو دیکھتے ہوئے بزنس کمیونٹی کے
دا ہیواد اوسنی اقتصادی حالات او دا سوداگر او تحفظات او تا په کتو سرمو زن اقدامات کړی دي چې پکې لومړی د سلور کسیز کمیټه جوړونه ده. دا کمیټه تاسو د سوداګرو استازي وګڼي. دا لا معلومه نه ده چې د دې کمیټې واک او اختیار بسوي، البته تاسو یې مشاورتي اداره وګڼئ. له دوی سره به د تجارو په ستونزو خبرو اترو ته دوام ورکو او حل به یې راوباسو.
مسائل کا حل نکالا جائے گا.
البته جسټس جاوید اقبال په ډاګه کړه چې نیب یو خپلواک اداره ده او د هیچا ماتحت نه ده. سوداګرو ته د ډاډ ورکول لپاره نوموړي د ځینې اقدامات هم اعلان وکړ.
تمام ټیکس ریلیټډ مقدمات
له ټیکسونو سره تړلې ټولې مقدمې چې په کوم پړاو کې هم وي هغه بیرته اخیستل شوې دي. ما د نیب د مشر په توګه په دې اړه حکم جاری کړی دی. فهرستونه جوړ شوي دي او د راتلونکي اونۍ په پای کې به دغه ټولې چارې د محصولاتو مرکزی ادارې اف بی آر ته وسپارل شي. دویم اقدام مو دا کړی چې له بینک څخه د دیوالیه کېدو کیسونه به نیب تر هغو پورې نه څېړي تر څو چې اړوند بینک نیب ته خواست نه وي کړی. نیب به له خپلې مخې په دې اړه کاروایي نه کوي.
خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم د نیب د مشر لخوا د سوداګرو د ډاډ لپاره اقدامات اغیزمن نہ گنی
فیصلوں کا جو کہ ان اعلانات کا جو
نیب چی کم اعلانوں نے کھڑی دی د ہغو پاڑا لما سرا ددی ادارے پا ماضی کی داسی ثبوتوں نے نستا چی لمخی او ایم چی تازہ اعلانوں نے با پر معاشی حلو زلو سے خاص اغیز وکڑی
اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر ہوگا
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان سوداګر له نیب شکایت کوي بلکې دوی له سمو دی رای سی وای چې د نیب لخوا په سوداګریزو چارو کې مداخله پر کاروبار ناوړه اغیز کړي چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصاد هم زیانمن شوی دی دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له څه د پاسه یو کال راځي له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په دې لړ کې له ملګرو هیوادونو او د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه پورونه هم اخیستي دي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو تاسو اوریدل شئ د مشال خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په mashalradio.com هم اوریدل شئ خو که تاسو ته په انټرنیټ باندې د مشال ریډیو پاړه نه خلاصيږي نو بیا مشال ریډیو خپل یو اپ لري یعنی اپلیکیشن چې تاسو په خپل سمارټ ټلیفونونو باندې هغه ډاونلوډ کړئ او هغه انسټال کړئ او په هغه اپ باندې تاسو کولی شئ شینو د مشال ریډیو د پانی د غټول په ژوندۍ بڼه معلومات هم اوریدل شي د روانې خبرونه اوریدل شي د تیر وخت خبرونه اوریدل شي او په لیکلي بڼه او همدارال بیا ویډیو غانې او خولي تصویرونه هم د مشال په پانه تاسو کتل شي د روانې غړې نمایتا ورسیدلو په پیښور کې د ماسپخیندرینی مې بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لاندې زورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لنن د چین درې ورځنی سفر پیلوي د پاکستان ریډیو په خپلو پاڼو لیکلي چې عمران خان وقته سفر د چین مشرتابه سره په سیمیزو برخو کې چارو خبرې کوي د پاکستان پزګوند او منیسټر پارټي غوښتنه کړې چې اپوزیشن ګوندونه د جمعیت الاسلام لخوا د ازادي مارچ په نامه تر اعلان شوي مارچ لاندې مخکې ګڼ غونډیزه غونډه وکړي د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتي کمیشن هغه فیصله د ځنډولې چې له مخې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوري نه اهله ګرځول شوی دی سپریم کورټ درې ججانو نن په اسلام آباد کې قاسم سوري په درخواست د حکم جاری کړ د پاکستان وزیر اعظم نن له غریبانو ته د مفت خوړو کولو یو پروګرام پرانیستو وکړه دې ته د احساس سیلاني لنګر نوم ورکړ شوی دی په خیبر پښتونخوا کې معلومات ته د لاراسیسي کمیشن وایي تر اوسه د سرکاري محکمو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره څوار نظر درخواستونه ورکړل شوي دي دا خبر د کمیشن کمیشنر ریاض طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو د درې مخکشان په ګډون یوولس غړو خوشي شوي دي دواړو دوه طالب چارواکو مشال ریډیو ته دا خبره پرون وکړه رپورټونه وایي په شان کې ترکیې له پولیسو نږدې ځای په ځای شوي امریکایي ځواکونه د سیمې وتل پیل کړي دي د عراق د کورنۍ چارو وزارت پرون ویلي چې هلته تر یوې اونۍ له هم کم وخت کې د اپنځای د چات محل د اتو امنیتي عسکر په ګډون د وجود څو شمېر 140 ته رسېدلی دي
د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده اوس ترته د موسیقي هفتهواره خبرونه سندره جادوګری وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ هارون بچا جوړوي
ستړي مشایز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه می درته راوړي دا ونای د نوخار د شیرجان استاد د هنري ژوند له حال خبرې کو نموړي یو وګدمو د پښتو موسیقۍ ته خدمت کړي او د محل خپلو بچیانو سره په پوره نوخار کې اوسي شیرجان استاد ډیری وخت د سواد په مرکز منګور کې پاتې شوی هلته شاګردان روزلي او د بن بازار له نومیالۍ او خزینه سندرغاړو سره هارمونیم یا باجا غږولي هغه په سوات او شاوخوا کې خپل مینوال او عام خلکو ته محفلونه کړي او هغه یې د پښتو له خ شعر سره آشنا کړی دي د استاد په غږ د غنی خان دا کلام
I'm not afraid.
شیزیان استاد په خیبر پختونخوا کې د خپل کلی او کورنۍ په اړه معلومات راکوي. دی وایي نږدې خپلوانو یې هم پښتو موسیقۍ ته کار کړی او خلک یې د سیمې د تکړه هنرمندانو په توګه یادوي. د استاد په خبره د عمر یوه زیاته برخه یې په سوات کې اړولې او د هغه ځای اوسیدونکو ډېره مینه ورکړې.
زما خو جی عمر تقریبا 60-62 سال به جوړیږي. نوشیرا کلان کلی دی او پجربی استاد خو ټول فنکاران هم دې دی. جان زیب نوشیر وی شو شاکر زیب شو یاد دا ټول د نوخار دی ټول یو رشتلا سوات خو زما دا چې وزې او سیبا مرګ او ټول پار سړې لري خو د سواتیانو مال دونه مینه راکړ و چې مې چې یاره زما ژوندې نه کړل سواتا خو دلته زمونږ کورواله چې وفات شو نو بس زما کېل بدل شو. زما یو بچی معذور و هغې په وجه باندې ما دا کېل بدل کړو بدلم یو غټه تی گئی خی سواد زما خیال لگ سے 73 کو 74 کے سے تلیم سواد جی پنچ کے تیرا گلے
موسم دے ہم کھلی دا ہوا راز راز جانا ماں کرا جا سواد کھلے موسم دے
سوات د یو ځای سندرغاړي سندره مو اوریدا. شیرجان استاد هم سوات د خپل تک کیسه کوي. وای دا غځي هنرمندان ور باندې مین شول او دی له ځان سره پاتې کړ. د استاد په وینا په منګوره کې د موسیقۍ د زده کړې یو مرکز پرانست او ورو په ورو یې شاګردان پیدا کړل.
یو کواله ته د پیر بابا علی رحمت یو بیبی دا غه اور سواغه ته چا بوتلم چې هغه کې اخل کو واره دم د خپل بیگانو د سواد انکارانو ای کوشش کول کیر دې سواد تراشی نو بس سواد ته چلاړو نو هغه بیا د فیملی میملی سره خوا دې خوا خوا دې خوا خو فنکار پکې نو خپوم ډیر چې خدای دلته کو غانه والی او قسم نشتا دا بس کیږي هغه الله پاک بیا دا چې یو موقع جوړ کچې ماتا چانس دې سنتور کولاو ملاو شو دې کې غانه والا رخ کال شو پکې یو سره لګ خواري کړې بل سره ټیلنټونه دې خلکو کې خپل هغه را بار شو دې سره ما صرف ارمونی غولاو باجا کئی سر جی جمع 26 سال تیر شوی دی گلنار نو میں او دغا وا فنکارا اگے سر ما جمع وقت تیر شوی و شنو گیا نو میں او فنکارا وا غیز بوتل ام ددی سے نا ام دے خلق سر بیاد لو بے دما بیاد دا چھ یاران دوستان ملاو چول لکل لگے لگے محفل نو اگے کے خدے پاک بیاد دا چھو کچھ جمع سنٹر کلاو سو رب العالمین گانے والا پچھ پیدا کل
دا هم په منګور کې د یو رباب غږون کې نوی جان د لاس نغمه مو واورید. شیرجان استاد چې په سواد کې یو شمېر ځوانانو ته موسیقي ورزده کړې وایي غزل یې زیات ویلې دی او د پښتو د پخوانیو نومیالیو شاعرانو شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي. نوموړی زیاتوي خپل درویش طبیعت د ټلویزیون پر پرده هنر ښکاره کولو ته نه دی پرېښی.
شاعران اسم جدے وڑو وڑو شاعران الکانو دیر خخص نکل کری دام پتے کے مشغول گو خبار حال لکا آخو چٹی جی کا نا ما سوچ بج نسبتان نہ دے ور کرے حالانکہ دے اسلام آباد نے ماتا پروڈیوسران ہوئے نہ کرے دا پی ٹی وی نشوی کابل ٹی وی ہما میڈیا تجان نہ دے ور کرے رحمان بابا کلام ما زیاد قتل دے اگے خبر لکھ لے دے وہی بل نام و نشان دا شکے نشت رحمانا بے نام و نشان شک دے والے نشانا
زدیار زدیار در دو غم کے شادمان لکھ گل د پریشان وقت زدیار زدیار پدر دو غم کے شادمان لکھ گل د پریشان وقت خندار لکبل د پریشان
کرن خان سندره اوریدونکو دی وای شرجان استاد ته شکر ورکړی او لاغې نه وازی موسیقي بلکې دی وخه ژوند کولو تور طریقې هم زده کړی.
دی ولډی عمر ورکی په 2004 کې زه چې براغلم سواد ته د کراچۍ نه بیا مې د استاد جی سره په قاعده شروع کړ. بلکې ما شکر هم استاد شرجان ته بل ورکړی او استاد جی یو ځای او داسې خوله مزیدار چې د ملنګۍ ځای مازیګری کې به زموږ ملګری راتلل چا به رباب زده کول چا به تبلی زده کوله چا به هارمونی زده کوله نو موږ به پکې هم دغه داسې ماسوتن ماسوتن کې سندره به هم پکې ویله غزل به هم پکې ویلو چې د استاد به کته پروګرام موږ ورسره لاړو. نو ډېر څه مې چې زده کړي دي د شعر د معیارو د انتخاب هغه بل د خلکو سره ناسته ولاړه د خلکو سره تعلق جوړول داسې او دغه شانت نور به داسې ځینې ما د استاد ځینې زده کړي دي او خوشحاله یم ډېر زیات چې استاد جی ډېر یو مهربان انسان دی. استاد جی تهم چې کله د سواد دغه حالات ډېر زیات بدتر شو موسیقي پکې بیخي ګرانه شوه نو استاد جی چې بیا نوخار ته راغی نو دلته د استاد جی بچی دی عمران هغه معذوره دی د هغه د پالنې لپاره هم د یو کس ضرورت و نو بیا استاد جی د هغې ماشوم په هغه دغه کې ډېر زیات بوخت شو او اوس شکر دی هغه په کوري کې دی زما په خیال په ښه وظیفه باندې دی او کار کوي خو بهرحال اوس هم د سواد خلک ټول د استاد سره ډېره زیاته مینه لري ټول یادی چې استاد جی به راولو کې نو به او ګپې به لګو.
I'm
دا د ایاز خان سندره وا چې دی هم د سواد د منګوري او د شیرجان استاد له شاګردانو څخه دی. نوموړی وایي استاد یې دوی ته ډېره مینه ورکړې او نه یوازې د هغه شاګردان بلکې د سواد عام خلک په استاد پسې خفه دي.
هارمونیم باندې ما غوږو او ما در سره دا کوو خپل بیا ځکه نه کوو بیا په کې شیرجان استاد سره ملای شو. ما نو محترم شیرجان استاد زمونږ لپاره ډېر ډېر افتخار ور دی زمونږ لپاره. بیا وې سره چې ملای شو نو ما ته یو چې پچې هارمونیم له پچا فوډ ځم. نو ما ورته وی چې استاد مې داسې نشته خو راته یو نه او بل نه دی ګوره. مانو شیرجان استاد زمونږ ډېر زیات متاثر شو. ما ته وی چې پچې استاد دی نشته دومره شوق. نو ما یې زما ډېر زیات شوق دی ځي بینی هتا راګونه به راته مخول جی سیروا دادرا دا کومه کې جن دا بیا موږ په جن دا دی راته سمو کو دی راته له تعالی کول او مدانن چې موږ کوم ځای باندې یو دا چې وایو دا ځان چې مشغولون او ټول مهنت زموږ سره دا شیرجان استاد زموږ محترم استاد محترم دی. اوس وخت کې زمانہ اوس خرج ته میر کول شي چې شیرجان استاد کوم ځای دی محترم نو زموږ او خار کې دی نو خلک یې بار بار وختنه کوي چې سواد ترایشي.
شیرجان استاد وایي لاغه ورسته چې زامنو یې خپل سبقونه ختم کړل او سرکاري نوکران شول د پریکړه وکړه چې هنر پریک دی او لاغوی سره یو ځای ژوند وکړي. استاد زیتوی په پورنو خار کې د خپل کورنۍ له هنرمندانو سره کینی او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو بیلابیلو موضوعاتو خبرې ورسره کوي.
له بچو د مستقبل لا سره سوچو یو تقریبا 18 سکیل دی او بل 17 نو دا غي پاغي عزت باندې لک اثر کوي. دلته کې دا چې خلک شته چې هغه لکه له دې نه مستثنا دي د موسیقۍ نه د فنکار توب لکه دا چې زیات شغل نشته دی خلکو کې او فنکاري چې کوم دا ډېر ذوق والا خلکو کې وي او مینې والا خلکو کې وي او دلته دا چې تقریبا ډېر کم درجې سره چلیږي. نو بس اکثر د موسیقۍ په باندې دا چې خبرې اترې پکې راشي او د فنکار د خ خراب یا خوا د خوا کنه دا چې کوڅه ته وټل کې کینو یا زهونو کې کینو دا محفلی زمونږه.
شیرجان استاد زیاتوی کله هم چې په غم خاده سواد تلاړ شي شاګردان پر راټولېږي او د زخت لري مینه اظهار ورسره کوي. دا په خبره هغه سره چې په ژوند کې لري ور باندې خوخته او د خدای شکر وباسي.
څه به زو عادت یا دا چې واقعي شي کنه خو پټ لا شو پټ لا شو دلته بیا داخل خپکیږي ټول دا شاګردان وایي چې هر شپه تما اوس یو په لب دماغ لته کې شپه راغه کم از کم 35 کسان ناسو چې ما سره بس پکې ما سره لکه دا اوس چا سره یو ټول می خو خیال ساتي خو خو پس کې لاس خو زه خدای پاک غني کړم مکنه کرن خان دې غتی قربانای کوي خو چې هغه وکي کنه نو زه دا چې نادار او تورکم چې کرن خان ته دعاګانې وشي او یا بل څوک راکی نو هغه زه دې خلکو ته ورکوم. فنکار چې خلک چې څونه دي دا زیات تر غریب تر خلکی سوچم د فنکار سړی زمونږ د خلکو دوه نه چې صرف کور جوړ کو چاہے که دو مرلی که سلور مرلی ده دینا خواست خوشیش ده زمان ده خلکو بس خوراک سکا کی او شکر ده پما بانده خوده ده احسانو کو ده کامیلی الکی ده ده برکتا ده دومی پغار ناسم شاہی آنیم تو کم دره مرلی کور میره خما تا ده دره کانال ده خوده پاک بس دیر خرز خستر کئی او دیر ده رب العالمین نرزائیم او دیر خوشالیم خجون نتیری دی.
اوریدونکو د پورینو خار د شیرجان استاد د ژوند او هنر په اړه مو د ده او د ده د شاګردانو خبرې واورېدې. استاد د سیمې لوی نومیالی سندرغاړي اکلمینی سره هم څو کاله باجا غږولې. د خپرونې په پای کې هم د نوموړي له دې یوې سندرې خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
شمستان وغم ځان سي
ظاهر ستا سندر